سلامونه ستړي مشه په کابل افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د رادیو نوري په پیل کې پام وکړئ. د دې سب خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیستی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې د یک شنبه په ورځ په یوه شویمیشت سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافر وړونکی موټر هدف ګرځولی او یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان شوي دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله یې ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اته شپېته منډې هدف وټاکه. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو یو سلو نهه څلوېښت منډې جوړې کړې. صدیق اتل د بند امیر ټیم په ګټه په څلور شپږ څلوېښت توپونو نهه شپېته منډې جوړې کړې دي. دا د شپږیزې کرکټ نهم پړاو دی چې پنځه ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهوره لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سرلنن کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتک اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. دې پریکړې چې د اګست له لومړۍ تطبیق شوې ګنډ هغه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. او د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کابیر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستي درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته ایرانی چارواکو ویلي چې له اسرائیل به غچ واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته صحاق د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري په دې په دې خبرونه کې برا سره واوري. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شپې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته تللي و او هلته یې زما یو فرنزلس کلن زوی ځان سره وړی، اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري.
د دې ترڅنګ به واورئ چې د تخار ولایت د اشکمیش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د پنځه کیلومتره څخه نږدې اوبه راوو، پر خرویه راوو، چې بوشکو باندې راوو، چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروفه د اوبو دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم راسره شته. خبرونه کې راسره مل اوسئ.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو کولی شئ زمونږ دا مطالب او نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته ورشئ او زمونږ د راپورونو متنی بڼه هلته ولولئ. ورزو د خبرونې راپوریز برخه ته راپورونه راخلو. اول د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسی له قوله ویل شوی ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند ګړې را تنګه کړې او د ښې راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړې دي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 11 په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړي دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکیل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زدیری دست میرمنی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور ده جوان لحیج دول حالاتو ندی خبر در طول حالات ده غچا پریال لکبلا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان ده غوی فکر حاکم ده او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کېږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې میرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری میرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
د بشري حقوقو د سار د ډلې راپور مواورده چې پاغي کې د ښځو د حقوقو د محدودیتونو او د ښځو د حقوقو نه د سرغړونې پاړه ویل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې یو بل راپور هم لرو چې غوډه رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان د تاسو را سره واوري.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی به پیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در روا هواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړی نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونې، شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال فیروزا عزیزی راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی، ویلي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمېر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راست طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمېر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمېر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې شوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو. یعنې د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی. پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخه برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر شاسو مفرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته کړلي و او هلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او
ښاغلی زیرک وایي دی خپل له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
په نړیوالو موضوعاتو کې به مو د ایران له حاله خبر کو. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلیل یې روښانه کړی دی. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان سره څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی. نور حال به لاغې واورو.
مننه. محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي، خو یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه بللی دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پات شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکړي. ظریف زیاته کړې چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی دی. جواد ظریف تقریبا څو ساعته وروسته له هغه د ایران د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالی څخه منصرف شو چې د مسعود پزشکیان د کابینې پیشنهادي وزیران معرفي شول او تمه ده په څو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ملي شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې شي. په همدې تړاو د ایران د پارلمان یو غړي حمید رسایی چې د جواد ظریف یو منتقد هم بلل کیږي، په خپل ایکس پاڼه د جواد ظریف د ماشومانو د دوګونی تابعیت ته په غیر مستقیم اشاره سره ویلي دي چې په مهمو او حساسو پوستونو کې د داسې خلکو مقرری باید سمدستي لغوه شي چې یا خپل یا ماشومان دوګونی تابعیت لري. جواد ظریف چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دوره کې له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام د مرکچی په توګه باندې د ایرانیانو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی او په دې وروستیو کې په دې خاطر د خلکو له لوري تر نیوکو لاندې نیول کیږي چې په ایران کې د دولت لخوا د خلکو د مظاهرو د ځپلو په برخه کې د ایران د پوځیانو او ځواکونو ملاتړ کړی دی. خو په د جواد ظریف د لری کېدو یا ګوښه کېدو په تړاو باندې تر دې مخکې هم ځینې فشارونه وو. د ایران رژیم او په تیره بیا د ایران توندلاري مذهبیون روحانیون په هغه چارواکو باندې کلکې نیوکې کوي چې دوګونی تابعیت لري او وایي چې د ایران په رژیم کې د نفوذ یوازینۍ لاره همدغه دوګونی تابعیت لرونکي چارواکي دي.
ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان په اړوند موږ نور راپورونه هم درته لرو. ورزو د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو خبرې به واورو چې د څښاک د پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د اشکمش ولسوالۍ د ګلابي او کوکه بلاق سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي او د مرکبونو په وسیله خپلو کورنیو ته د څښاک اوبه انتقالوي. دوی انتقاد کوي چې په دې اړه یې وار وار د تخار له سیمهییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابي او د کوکبلاغ د سیمو ځایي اوسیدونکي وایي د مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د اشکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همیجه بوشکاره میاریم به امرای فامیل خود، به امرای اقربای خود، حتی له جنگ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعت انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسیږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډیره وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنگونه کوي.
د نموړې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي، او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان یې خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډې ته وویل
موږ د 5 کیلومتره څخه اوبه راوو، پر خروی راوو چې بوشکو باندې راوو، چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی، او موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نرس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکه بلاق سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 5 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محید الله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیاء انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړي تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاق سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو، او د قراز له یو شمیر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي، او کاروان چارواکي د نوموړې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي، نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انځرو باغونه زیانمن کړي. کروندګر او بڼوال وایي له دې عمله سکالې حاصلات نه درلودل. په اورزګان ولایت کې د کرنې ریاست مسولین هم د بڼوالو ستونزې منی، خو وایي د ناروغي لامل وروستي ورښتونه او د بزګرانو له نامنظم اوبول دي. په دې اړه نور حال لسیمې زموږ همکار راکوي.
د اورزګان ولایت د انځرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انځرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دوی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انځرو باغونه یې اغېزمن کړي دي. 30 کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بځمکه یې د انځرو باغ جوړ کړی ازادي راډیو ته داسې وویل
درې خوروال انځر وکړه، نو شش کال که ژړی نه وای شپږ و خوروال انځر یې کوله، نو چې داسې ژړی وکړي یو نیم خوروال دوغه نه به وکړي. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی، دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریبه ځای مځکه ده، 2500 بوټي انځر دي. تېر کال یې یو خوروار شل مانه کړي دي، او شش کال یې چا ډېرو کې دا جېش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړي په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادۍ راډیو ته وویل
او دې بارانو دې سلابو دونه را تواني کړه، سم پر نیمه خو را تواني کړه، ګوره خدای چې خپل وینه دا مرزونه په وکړله د خپاک دا دی ویښه لانه دې چې اوس ما په لاس دا واسطه غرزوري دي خالي خوراک ته نه دا یوان د خوراک لم نه دا ګوره چې غوکه هم نه خوري دا رقم سره دا به بس خالی غورځه دونه توانونه دا ار باغوان ته سم پر نیمه کې توانی ورسولې یو لږه کمی کنی خامه خیر رسولې زموږ د غشتنګه د غصه دا ده چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکړي یو کال ته خاص دغه باغ ته په تمه وو ګرده کال مې اوبه م پر لګولې مصرفونه مې هم پر کول کودونه مې هم ورکول یوه ګونی کود سپین کود هغه دی په شپږ زره شپږ نیم زره کالداري باره دا تور کود خو د چا وس ولاکه رسېږي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین په نږدې راتلونکي کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګرانو او بڼوالو ته د روزنیزو ورکشاپونو د جوړولو ژمنه کوي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انځورو کې د ژړي په نوم د ناروغۍ لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي.
او لامل د دې ژړي مرض هم د په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی. مثلا چې ابیاري په معیاري توګه باندې داسې دی نه کوي، نو په دې حکر باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دې ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله په آینده کې به هم دې لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاري وساتو.
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرضونو څخه خوندي وساتي، په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې. نوموړي وویل
روزګان کې د ژړې وکړې انځور نو دی دغه دوی لته خو همدای لته دی. اول دغه شش کل ورشتونه ډیر وسوله، ورشتو په مهال باندې خلکو اوبه ورکولی چې هغه ضرورت نه ورته. او بل دغه و چې بیا ناڅاپي ګرمي باندې راغله، د ګرمۍ په مهال بیا دوی به دغه بېخونه نور نه پټ کړي دغه غو انځور ده. او بله خبره دا ده په عمومي ډول کېم په هوا کې رطوبت هم دغه بارانو رئیس دروازه پورې پاتې دی. کوم وخت چې په هوا کې رطوبت لنده بل ډېرې نو بیا دغه او دته ورته نور مرضیم بیدا کې نه یوازې په انځورو کې بلکې په غنمو کې په نور نباتاتو کې بادامو کې په ډېرو شیانو کې ششکل دا مرضې راښکاره شوي. او مخنیوی په یو رقم کېږي نو دا خو دلته دولت باید همکاري وکړي. دولت په رقم چې مثلا لابراتوار سه باید دغه مرضې ټست یې وکړي، بیا دغه دپاره دوا پیدا کړي. دوا پیدا کړي بیا کېږي مخنیوی په دغو لار باندې کېږي. بزګران یې صرف وقایه کولی شي چې مثلا وقایه وکړي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال پر 1500 جیري به هکتار ځمکه باندې د انځورو باغونه جوړ شوي دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري. په دغه ولایت کې د انځورو کنداري من له 1000 افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارات خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمينه برابر سي. زکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالی کې بیا د ګرمو مکتبونه کم دي. مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلامونه. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ پته تیره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسو، داسې سیلابونه راله چې نه وسي وي ګرسره در وسه چې ورکان سپینجیرې سره یې داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول دا وسه. کوم طالبان دخوا کوم کومک راغلی دی نیا موسسه راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترن اوریدونکو تاسو راپورونه لازادی رادیو نه واوریدل اوډان به 25 دقیقې بس واوري چې زمونږ همکار سلیم محمد صالح لخپل میلمنو سره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د دینی مدرسو د زیاتښت په اړه وغږیږي. خو په سر کې لنډ خبرونه. اسلامی دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې ادا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې چې یو مسافر وړونکی موټر یې هدف ګرځولی یو تن وژل شوی او یولس نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 138 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په شپږ 40 توپونو 9 منډې جوړې کړې. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه اتحادیه کارکونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن کاربندیز اعلان کړ. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه نوي لري کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغه موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي اوربند له خطر سره مخ کړي.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې نن په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل سي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه لسو لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو درې کاله مخکې پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ نجونی او ښځې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي؟ په اصل کې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې دي او دوی د پوهنتون له زده کړو هم نه کړي، خو په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ په شدت روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت د تیر کال رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د دینی زده کړو څه باندې 15,000 مرکزونه فعال دي چې 1,000 نارسمي مدرسې او 445 غیر رسمي دارال فازونه دي. خو پاکستان کې چې 315 میلیونه وګړي لري، د شمیرو له مخې شاوخوا 15,000 مدرسې فعال دي. ګومان کېږي چې د ناراجستر سو مدرسو شمیر شایي تر دې زیات وي. په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ روانه وه، خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شهید طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار په تېره ډسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو یو بدیل سی که د هلکانو لپاره وي یا د نجونو لپاره. په دې بحث کې پر همدې مسأله خبرې کوو. د بحث میلمانه دي ډاکټر عبدالحلیم فاروق چې په سعودي عربستان کې د امام محمد بن سعود اسلامي پانتون پخوانی استاد دی، صلاح الدین سعیدی چې په حقوقي او اسلامي چارو کې لوړې زده کړې کړې دي او د چارو شنونکی، ظاهر اکبری. فاروق صاحب، تاسو ترازو سمه ده چې افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، آیا دغه ټولنه هم دومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
مننه، کامیابي او خوشحالي مو غواړم ستاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلام. دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمی معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زموږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې او ان تر د پوهنتونونو اسلامی تعلیمات په خپل کامله برخه باندې هغه تدریسېدل، فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظ او هم د طبیعي علومو لحاظ تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول او هغه سرکرده تغییرات دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولای شو یا په ځینې برخو کې معطل کړای شو او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړای شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلچ کولای شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شرغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهداف ته پام وکړي یو څه حساسیت ښیي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای شي؟
مطمئنا د افغانستان خلق نه نوی اشار نه نوی فیصد مسلمان دی. د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابع او د اسلام نه چې قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچه د اسلام د دین نه د ترقی د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زبا دغه متفاوته پوهه کې مشکل نه وینم. هر څوک کولای شي خپل مفتي ولري، خپل فتوا ولري او دغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان را برسېره کیږي، راپورته کیږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلیږي چې هغه خپل برداشت دی او هغه برداشت حتمی نه دی چې وارد برداشت نوسی. دا هغه مسئله ده چې موږ باید نړۍ ته خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لرئ د هغې صحت او سقم کې خبره نشته. د هغه جدا بحث دی، اما د هغه تحمیل په باقي ټولنه باندې د ملت لور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې تحمیلېږي. مننه.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ترازو. یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغېږي یا لیو شونزی د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
مننه سلام شپاست سلامونه او د میز منو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. اصلا د دماري پاړه باندې کله چې په یونیساب جوړیږي هغه د ملکونو د ارزی او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هماغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلوونکي نه دي او دوی د هماغه پروژو تکمیلوونکي دي، نو د غواړي د دغې خپل هر یو محلي قومندان او په ټوله کې د دوی دغه قومندانان د خپل واک د قوت دپاره دوی دغسې مدرسې جوړوي. په دغه مدرسونو کې دی یا هم د دوی په کوم فکر باندې خلک روزي دی، هماغه په د زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدله د دیوبند جوړښت نه وروسته دی هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باوري یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینئ او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علماو لکه ډاکټر صاحب حلیم او نور ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي، همدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي. په هماغه غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیم یې په خرافاتو اکثره په جنګي روحیه باندې دي، ځکه دوی دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې دوی هغه خپل هر قومندان محلي قومندان او د هر زورواکی دی د خپل واک د قدرت د ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس باندې دغه مدرسې تکاش ورکړی دی. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه دی چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک په راټولولو باندې او د ذهنیت یا د پاغ اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې دې چې هر ورځ دې باید شکنجه شي، هر ورځ دې باید ورټل شي، هر ورځ دې باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ته ارزه کېږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدار باندې ټولنې هغه برخه چې دې غوندې زده کړې نوي کړي وغوته او په کومو سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په پلچکو په چک پاینټونو کې په ټولنه کې دي عامو خلکو سره کوم برخورد کوي، دغه د مغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي روانۍ باندې روزي او دا روحي رواني د ټولو روحي روانيان ټولین توان کوي چې عملاً اوس موږ په ولایاتو او په خرونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عامو افغانانو سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شکنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي هغو ته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو هغه دی محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅ څوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. وخت د موږ دوه قدرمنو مشانو د ته اشاره وکړه، په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کیږي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنې ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډیره واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنها نه د افغانستان په ضرر، چې د سیمې په ضرر باندې پیدا تمامېږي. په دې انداز شکل باندې په دې تعداد باندې په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د سیمې لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق د سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی. په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي؟ کوم زمين پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
مننه. هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپلو نسلونو ته لوستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو وجداني، مهاري، سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او وجدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستلی شي، د ته څه مهارتونه ور په برخه کولی شي، د ده په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستلی شي. نو د سعودي عربستان منهج زه به دا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کوم و دا بېنظیره دی. یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب و، په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان، او هغه شامل دی په هم په طبیعي علومو باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پوهنتون د مرحلې پورې، همدارنګې په دیني علومو باندې مشتمل دي لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کېږي او د هغې په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو ښه وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن دپاره ښه وګړی ثابت شي او عامې د خپلې ټولنې او د وطن دپاره په راتلونکي کې یو څه ښه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کړي. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راچرخیږي او هغه مستوا بیا زه ویم چې یره کچه د تعلیمي به دومره ډېره ښه نه وي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دی هغه ډېر ښه په ښه انداز باندې دی او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډیره مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی. تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوئ چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پوهنتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
تجدید سلام کوم درنو حاضرینو او په بحث کې شریکو دوستانو ته. واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو دپاره اول مشروعیت پکار دی. هغه نظام چې د مشروعیت مسئله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواوو په اصطلاح مسؤولین لکه وزیر معارف یا شی یا نور شی هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاری په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي. دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. عملا چې دوستانو وویل په دې کې شک او تردید نشته چې دې ځلي چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کېږي لستره داسې نه ده. زمونږ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغو اهدافو په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضروریاتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکارول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خو دا ده چې ډېر ځلي دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو او په معنا د دې خبرو له سره وارد هم نه دي. حتی چې کوي الحق لمن غلبه ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري ځان ګڼي چې دا رښتینی دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب. تاسو ترازو په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملي کیږي او کاملي کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
مننه.
اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په یا په دې سیمه کې په تاریخچه باندې کوو، نو ځینې خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ د دیني زده کړو او د دیني علماو مخالف یو. داسې نه ده. کله چې موږ د یوه دین سره ټول عمر تېروو، نو په هغو باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغو باندې تر ټولو باندې زړه هم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې د حقانیې یا په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دیني بهیر ته مخه کړله او ولې جوړه شوله، او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې دې نصاب او دې تولیدات یو شانته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریخ شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم او هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې رقم ته استخباراتي چوکاټ کې خلق ستونزه ورسره لري. خراب شو دی تاسو پوښتنې ته چې په دې مدرسو کې څه بدل کېږي. په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي اوس ورسره په خوا کې لږ څه وایي چې موږ کمپیوټر خو دی وایي چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل بحث دی چې په دې باندې سړی باید بحث وکړي چې دوی څنګه د افغانستان خلک یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې ورځوي او اوس په دې اړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ځمن کې دوی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او ته یې ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا د تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهم برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په هماغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولو په ډېر زیاتو مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا د روانشناسو د سره بحث ولرو، هغه پوښي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د دې ذهنیت دا وي چې زه باید ټوک راټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپړې او لغتې او شکنجه په نظر کې مولي بیا هغه وخورم، نو هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي، په کوم روحیه باندې وي هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود این شکل دیگه دیگه در رسو خپل داره دیتا ارکیوی چی یو چوک باید افراتی او طولن تماریز تقاضا ارزشی او اونگه پا طولن که بو سالان وضعیت بینه. بل بحث دلتا داده یا چی سمره در مدرسی کش کرده اونگه تر پروس های تر اکتوبر کال پوری رسمی احمار داو چی نیم نظر مدرسی مگه دلو دلو چې په دې کې 14,000 رسمي لیلیه او د حکومت نفرنګ کېږي او 15,500 کلیوالې دي. دا د پرسګنه شمېره ده مار چې رسمي امار ما نه غوښتل ته وځي ځینې امار د خیالي ووایم هغه امار دي چې رسنیو ته په لاس ورغلي او په دې نیمه زرو کې چې دې ادعا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نورې هم جوړېږي. مون اټکل کول چې تا کار موږ تر 2000 زیات مدرسې لرو او اکثره د حکومت د خانه پند د طالبانو د نظام د خانه پند کیږي او په زمین کې د مارک په تول دي. کله چې په مارک کې کوم بستون اعلانېږي یا هغه معلمي چې تقاعد کیږي او یا چې په دې درې کلنه بهیر کې دی اکثره خلک خارج ته اړ شو چې ماجر شي او ماجر کیږي دغه په ځای باندې بغیر د دینی مدرسې د ملا مامله بل څوک نه دی نیول شوی. دې مارک ټول ټول ملان کړل د معرفت هغه مسلکی استادان او هغه استادان چې دوی په کلونو کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو. یو منظم نظام د اساس د افغانستان بچیان روزل اکثره تشکیلات چې خالص کیږي په ځای باندې ملانې ول کیږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معرفت لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅوک د دین مخالف نه دي، هیڅوک د دیني زده کړو مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ د معرفت تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نورو زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل. کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانانو په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د زوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دغه رقم ته تولیدات او دغه رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باعث شوي دي. نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیرنلاین اخوا ته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبند سره یو جوړه دی را په دې ټوله په دې سیمه کې غټه شولې هغه د موږ د غورو نشو هیرولی. دغه مدرسو مسله د افغانانو لپاره ډېره نندسنې وړ خبره ده. باید په رسمي چوکاټ کې د نور معرف د نظر کولو په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر داسې نه چې معرف په ورځ په ټپه دروي معرف چې فلس کوي معرف د دې لپاره چې حتی خلک زړه ورته سم کړي معرف دومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې د امکام او مدرسې ته د افغانستان په ضرورت بولو.
مننه. وخت کم دی، په دې خاطر غواړم چې له فاروق څخه وورو. فاروق څخه، په تیر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وي، ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغه مدرسو عصري علومو ته څومره پام کاوه؟ هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تیر جمهوري نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علومو سره په انډول باندې وي او یو څنا څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مزامینو سره سره غلطه نور عصري مزامین یا طبيعي علوم ځینې مزامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده او دا د یو شاګرد خروزلو خوسیله او سبب وو. زه به کستاسي اجازه وي دې ته براشمه نه دا چې وازی په نابرابره توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې جوړول پلان مهاله وګد مهاله کې افغانستان ته پټوله کې ولسته په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته، خو موږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ولړی، بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجي هغه ډیر سلبیات لري. د من حاصل کم د زمانه او د پټرای زمانی لکه د وخت یو خدای چې ډیر کم اتکاله ټول تدریس او دا غینه ورسته او ته لنګي ورتړي وي ته مولا شولي، نو اتکاله نه کافي کیږي چې څوک دغه دینی علومو کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنی دی پیژني. همدارنګه دغه نصابونه چې د استراتیجي په مدرسو کې یادريمه برخه او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکړي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته نو دا کې غړ تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی. په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي، غداله چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعماليږي. همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي، د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اغه چې څوک ته شاګردان ناشوي دا غوې هغه فروقي پردي یا دا غوې چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود دي هغه په لحاظ کې نه ساتي، هغه لحاظ نه ساتل کیږي. او د اهدافو او د منهج او د ریسټ ترمنځ کوم تړاو نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب وخت چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته.
مننه.